افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملن مو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو لخوا په لسګونو یرغمل خوشي شوي، خو لا هم د میرزولنګ په سیمه کې لسګونه نور له طالبانو سره ایسار پاتې دي. نور رپورټونه لرو خو پایل خبرونه کوم. دا سرپل چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د هغه لسګونو کورنیو له ډلې چې څو ورځې مخکې په میرزولنګ سیمه کې برمته کړي وو، د ښځو او ماشومانو په ګډون 215 تنه خوشي کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که شمالي کوریا بیا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړي، له غور او غضب سره به مخامخ شي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي د وینزویلا امنیتي ځواکونو د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره له حده زیات ځواک کارولی دی. بشپړ خبرونه واوري. د سرپل سیمه ییز چارواکي د طالبان لخوا د لسګونو يرغملو د خوشکېدو خبر ورکړي. د سرپل د والی ویان زبی الله مانی وایي طالبانو د هغه لسګونو کورنیو له ډلې چې څو ورځې مخکې په میرزولنګ سیمه کې برمته کړي، د ښځو او ماشومانو په ګډون 215 تنه خوشي کړي دي. نوموړي زیاته کړه د سیمې ډېر نور اوسېدونکي تر اوسه له طالبانو سره دي، خو دقیق شمېرې ونه ښود. په عین حال کې د دفاع وزارت د دې ترڅنګ چې د سیمې د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي، وایي چې له ټولو امکاناتو کار اخلي چې ټول یرغمل د طالبانو له منګولو وژغوري. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد ردمنش تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل،
موږ خپل ټول ترتیبات نیولې او د ټولو امکاناتو استفاده کوو چې خلکو ته خپل امنیتی خدمات ورسوو. یا هر حق کسان چې هلته د تروریستانو له طرفه نه یرغمل شوی دی، د دوی د منګولو نه خلاص وو.
وسلوالو طالبانو د سرپل داسې مد چې اکثره اوسیدونکي شیعه مسلمانان دي، څو ورځې مخکې ونیول او ویل کېږي شاوخوا 50 اوسیدونکي وژلي دي. وسلوالو طالبانو د ولسي خلکو وژل رد کړي. د کندهار والی وایي یو شمېر بهرني او کورني کړي نه پرېږدي چې د تاپي په څیر لوی پروژې په افغانستان کې عملي شي. زلمي ویسا دغه څرګندونې د سې شنبې په ورځ په کندهار کې د ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال د پروژې په اړه د پوهاوي په یو غونډه کې وکړي. نوموړي د تاپي د پروژې د امنیت د خوندي کولو لپاره د قومي مشرانو او د سیمه ییزو خلکو همکاري مهمه وبلله. دا غونډې ګډونوالو بیا په دې ټینګار وکړ چې په دغه ستره پروژه کې د سیمې خلک په تیره بیا اسوانان په کارونو وګمارل شي. یوې ګډونوالې وویل، دا غازو د غسترن لیکه د افغانستان د خاورې دننه د 300 کیلومتر په اوږدوالي د کندهار په ګډون د هرات، فراه او هلمند ولایتونو څخه تیریږي. اوکراین له 2014 میلادي کال راهیسې تر ټولو زیات افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د دفتر خبره کړې خبر پاڼې له مخې، اوکراین د 2014 میلادي کال د جنوري له میاشتې راهیسې په خپله خاوره کې 1490 افغان کډوال د خوندیتوب مستحق پیژندلې، چې دا د سوریې په ګډون د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله تر ټولو لوړه شمېره ده. د انټرفاکس خبري اژانس د خبر له مخې د غراز د هغه کډوالو په ډله کې چې له 2014 کال راهیسې له اوکراین څخه د پناه غوښتنه کړې، هم د افغانانو شمیر تر ټولو زیات دی. 6503 افغانانو په اوکراین کې د پناه غوښتنلیکونه وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې له 400,000 زیاتو اوکراینیانو بیا له روسیې د پناه غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که شمالي کوریا بیا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړي، له وور او غضب سره به مخامخ شي. ټرمپ د سه شنبې په ورځ په نیوجرسي کې خبریالانو ته ویل، خبر دا وي چې شمالي کوریا نور متحده ایالاتو ته هیڅ ډول ګواښ ونه کړي، ځکه له داسې وور او غضب سره به مخامخ شي چې نړۍ تر اوسه ساری نه دی لیدلې. ټرمپ دغه خبرداری وروسته له هغه ورکړ چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو رپورټ کې د استخباراتي چارواکو له قوله وویل چې شمالي کوریا وړوکي اټومي سروکي جوړ کړي چې دا غوی په توغندیو کې نسبېدلی شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور ورځې وړاندې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د پای ته رسولو لپاره په قاطع اکثریت پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګول. شمالي کوریا په 13 جولای میاشت کې د دوو توغندیو په ازمایلو سره ادعا وکړه چې اوس د دې توان لري چې د امریکا په خاوره کې اهداف په نښه کړي. د روسي ولسمشر وایي هیواد هوډ کړی چې په کلکه به د ګرجستان د جلا شوي ابخازیا سیمې امنیت او خپلواکي باوري کوي. ولادیمیر پوتین د سه شنبې په ورځ د ابخازیا له جلا غوښتونکي مشر راول خازیمبا سره په پیتسوان د ښارګوټي کې د کتنې په مهال وویل چې دې ته اړتیا ده چې دواړه لوري د ابخازیا د اقتصادي ودې او د کارونو د ایجادولو لارې چارې ولټوي او دا هغه څه دي چې دوی دواړه نن پرې خبرې کوي. ابخازیا ته د روسیې د ولسمشر سفر د روسیې او ګرجستان ترمنځ د 15 ورځنۍ جګړې د نهمې کلیزې سره په یو وخت ترسره کیږي. دا ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي د وینزویلا امنیتي ځواکونو د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره له حده زیات او په دوامداره توګه زور کارولی دی. دا د غزپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ څلوېښتنه وژل شوي او د اپریل له میاشتې راهیسې د غزواکونو په استبدادي ډول له 15 زرو زیات کسان نیولي چې له زرو زیات یې لا هم زنداني دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر د سې شنبې په ورځ د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو وغوښتل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه کنټرول کړي او د تیرو او بدو چلندونو د ادعاو په اړه د څېړنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر زید راد الحسین وایي د حکومت لوړپوړي چارواکي له بشري حقونو د سرغړونو مسؤل دي. دا وو خبرنه. دوستانو خبرونه بل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا سادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. د سرپل چارواکي وایي طالبانو له 200 زیات یرغمل دغلته خوشي کړی دي، خو لا هم په مرزولنګ سیمه کې یو شمېر یرغمل لا وسلوالو سره پاتې دي. په دې اړه د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش وایي
کماندان د 200 نخوم قلعه اردو په مزار شریف کې قرار لري، هلته خپل ټول ترتیبات نیولې.
پر موضوع بشپړ ریپورت لرو. ملګری ملتونه وایي افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې د جګړو له کبله پکې ډېر وګړي په کورنۍ توګه بې ځایه شوي دي. په دې موضوع به هم درته ریپورت وړاندې کړو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر وایي د پراختیایي پروژو په تړونونو کې علمي پروسیجر ته دقت نه کول د هیواد د ځینو پراختیایي پروژو د ستونزو سبب شوي دي. د پاکستان له قدرت لري کړی شوی صدر اعظم نواز شریف ویلي سیاسي فعالیتونه لاس نه اخلي، خو نه غواړي چې بیرته د صدر اعظمۍ څوکۍ خپل کړي. دا موضوع د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې سیول. د افغانستان له ولایتونو به هم یو شمېر ریپورټونه ولرو. ازادي او اوریدونکو پروګرام هم له یاده مباسي. د سرپل ولایت چارواکي وایي طالبانو له 200 زیات هغه کسان چې په مرزولنګ ولسوالۍ کې یرغمل کړي وو خوشي کړي دي. دا د هغه شاوخوا یو نیم سل کورنیو له ډلې دي چې چارواکو یې د دې ولایت د سیاد ولسوالۍ په مرزولنګ سیمه کې د یرغمل کېدو خبره کړې وه. دغه یرغمل د چارواکو په وینا د سیمې د قومي مشرانو په منځګړیتوب په داسې حال کې خوشي کېږي چې دفاع وزارت وایي د پاتې یرغملو د خلاصون او د سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي. نور حال د نوري یاس نوري په رپورټ کې اورو.
د سرپل چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په میرزا اولنګ سیمه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 215 تنه یرغمل خوشي کړي او د دې ویرشته چې په لسګونو نور به تر اوسه له هغوی سره برمته وي. د سرپل لیوالي ویان زبیح الله اماني د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې طالبانو تېره ورځ ناوخته د قومي مشرانو په منځګړیتوب او د چارواکو د هڅو په نتیجه کې دغه یرغمل خوشي کړل چې په خوندي ډول د سرپل ښار ته ورسېدل. امانی زیاته کړه چې تر اوسه د سیمې نور یو زیات شمیر اوسیدونکو د طالبانو په ولکه کې دي. لدې مخکې د سرپل والی محمد ظاهر وحدت د دې ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د پلسګونو یرغمل شوو کورنیو د خلاصون لپاره د سیمې د قومي مشرانو د هڅو د تیزیدو او دفاع وزارت هم د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو خبره کړې وه. د چارواکو په وینا طالبانو د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ کلي کې د حملې او لاندې کولو په نتیجه کې شاوخوا یو نیم سل کورنۍ یرغمل کړي دي. دغه سیمه چې اکثره اوسیدونکي شیعهګان دي څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې راوسته او ویل کېږي د ښځو او ماشومانو په ګډون د سیمې شاوخوا 50 اوسیدونکي وژلي دي. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت دغه راز وویل چې د وژل شوو د مړو د سپارلو لپاره د قومي مشرانو هڅو نتیجه ورنکړه. یو افغان امنیتی چارواکی فرانس پرسته ویلی چې تر اوسه شاوخوا 100 تنه له طالبانو سره یرغمل دي. په دې اړه چې په میرزا اولنګ کې د طالبانو لخوا د ټولو یرغمل شوو کورنیو د خلاصون او د سیمې د بیرته نیولو لپاره د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه څه اقدامات کړي؟ د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل
قومندان د 209 قول اردو چې په مزار شریف کې قرار لري هلته خپل ټول ترتیبات نیولې او منطقې ته رسیدونکي دي. نو فکر کوم چې په ډیر نږدې وخت کې د موږ عملیات هلته سرته رسیږي.
د فرانس پرس خبری آژانس بیا د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیري له قوله وایي چې ویلي دي کوماندو ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شوي، هوایي بریدونه پیل شوي او ځمکني ځواکونه د سیمې د بیرته نیولو لپاره تیاری نیسي. د دفاع وزارت په سیمه کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر وروسته له هغې کوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د امنیتي لوړ پوړو چارواکو په ګډون په یوه غونډه کې چې په امنیتي سکتورونو کې د فساد د مخنیوي په هدف جوړه شوې وه، د میرزا اولنګ په سیمه کې د طالبانو لخوا د خلکو وژنې، ډله ییزه وژنه او یو جنایت وباله، وویل چې افغان امنیتي ځواکونه به ډېر ژر له عاملانو غچ واخلي. د رویترز خبری آژانس راپور لمخې د سیمې اوسیدونکو ته د طالبانو تر خبرداري وروسته شاوخوا 310 کورنۍ توانېدلې چې خپل کورونه پرېږدي، خو یو شمېر کلیوال د تېښتې په حال کې وژل شوي دي. د میرزا اولنګ د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې دغه خونړۍ حمله چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی طالبانو او داعش دواړو کړې، خو طالبانو د ولسي خلکو د وژلو ادارت کړی او ویلي دي چې د دوی د یوه قومندان تر لاس لاندې یوې ډلې چې ویل کېږي د داعش خواته اوښتې دغه کار کړی دی. د سیمې اوسیدونکو دا هم ویلي چې د حملې په مهال سپین او تور رنګه بیرغونه لیدلي دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ملګری ملتونه وایي افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې د جګړو له کبله پکې ډېر وګړي بې ځایه شوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مشروي په کار ده چې د بې ځایه شوو کورنیو ښځو او ماشومانو سره مرستې وشي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غني سلاکار فرخنده زهرا نادري ستونزې مني، خو د حل لپاره جدي اراده موجوده ده. محمد حدیث پردیس له کابله تفصیل لري.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د جګړو له کبله د بې ځای شوي کورنیو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځې د برخې مشر ریبا کټاور اسپار کې د ملګرو ملتونو د چارو د لا همغږۍ په هدف جوړې شوې غونډې ته وویل افغانستان په نړۍ کې دویم هیواد دی چې ډېری وګړي د جګړو له امله په کور دننه بې ځای شوي دي.
افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې د جګړو له کبله پکې د بې ځای شو کسانو شمیر زیات دی، او دا یو جدي ضرورت دی سو په دې بحث وشي چې د بې ځای شو کورنۍ ښځو او انجونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره څه کول پکار دي.
د مرمن ریباکا د معلوماتو لمخې اوس مهال په نړۍ کې د جګړو له کبله شاوخوا 15 میلیونه کسان بې ځای شوي چې دا په تیره کې تر بل هر وخت لوړ شمیر دی. د رسمي شمیرو لمخې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې له 500,000 څخه زیات وګړي د جګړو له کبله بې ځای شوي چې ډیری هغه د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی هم نه لري. ملګري ملتونه په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې لا هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړې دوام لري. د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر سلاکاره فرخنده زهرا نادری که هم ستونزې مني، خو وایي د حل لپاره جدي اراده موجوده ده. هغه له نادری پارک کې د ملګرو ملتونو د چارو د لا همغږۍ د غونډې په څنډه کې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په هغه شکل چې خلکو یې غوښتنه لرله کاري ساعت دومره نه و، خو یو شی چې زه یې ویلی شم هغه دا دی چې ولسمشر د ستونزو د حل لپاره جدي اراده لري.
په ورته وخت کې د ښځو افغاني شبکه بیا ویل روان وضعیت څخه ښځې ډېرې اغېزمنې کېږي، خو په هغه شکل چې لازمه ده پام ورته نه کېږي. د دغه شبکې مشرې حسینې صافۍ چې د ملګرو ملتونو د چارو د لا همغږۍ په غونډه کې خبرې کولې وویل تر کومه چې ملګري ملتونه خپلې مرستې له افغان مېرمنو سره همغږي نه کړي ستونزمنه به وي چې د دوی په ورځني ژوند او وضعیت کې مثبت بدلونونه رامنځته شي.
اخوا کونړ ته له پاکستان څخه بې اسنادو راستنو شوو 438 کورنیو سره د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا نقدي مرستې پیل شوې. هرې کورنۍ ته په هره میاشت 6,000 افغانۍ ورکول کېږي. دا مرسته د خوړو د نړیوال سازمان لخوا ده چې په اړه یې له سیمې د روح الله نوري رپورټ اورو.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی د مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل له پاکستان څخه راستانه شوي ټول کډوال او په ځانګړي ډول هغه کډوال چې هلته یې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل او په زور د هغه هیواد امنیتي ځواکونو راویستلي دلته که څه هم چې یو څه ستونزې لري خو د مرستندویه ټولنو له اړخه ورسره وخت ناوخت مرستې کیږي. هغه د نو مرستو د پیل په اړه وویل
خوشبختانه نن موږ په دې باندې وتوانېدو چې د دبلیو ایف په مالی مرسته چې د شپون موسسه یې تطبیقوونکې ده 4 کورنیو ته هرې کورنۍ ته ماهوار 6,000 افغانۍ د دریو میاشتو دپاره چې 8,000 افغانۍ کېږي ورکول کېږي. مجموعی بودیجه دغه چې ده 8,000,004,000 افغانۍ ده.
والی له هغو ټولو مرستندویانو مننه وکړه چې کډوالو سره کومک کوي خو دغه کومک د کډوالو ستونزو ته ځواب نشي ویلی او باید چې نور مرستې هم ورسره وشي.
د کورو د سرپناه نشتوالی نور اقتصادي ستونزې چې مشکلات یې تر حد زیات دي دغه کومکونه تکاپو نه کړه چې د دغه مهاجرینو سره نور هم کومکونه وشي او یا دغه پروسه تمدید شي.
یو کډوال چې د نغدی مرستو د اخستلو د پاره قطار کې ولاړو ازادي راډیو ته وویل
او د سراوی د شپږ زر افغانۍ مرستې سره وکړه او د دې نه مننه کوم او نور غوښتنه هم دا ده چې ځمکې نه لرو کورونه نه لرو سرپناه ځای نه لرو موږ سره باید دا نور کومک هم وکړو.
د یادونی ورده چې تیر کال په زرګونو اسناد لرونکي او بی اسناد افغان کډوال له پاکستان څخه په زور راوستل شول. هلته چا خپل کورونه او جایدادونه همداسې پریښودل او چا هم په نیمه بیه خرڅ کړل او د پاکستاني او امنیتي ځواکونو د بدې رویې له امله یې کډې راوتړلې او خپل هیواد ته راغلل. دلته اوس اکثره سرپناه نه لري او همداراز د کاروبار نشتوالي له امله ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سویډن په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو او اقتصادي پروګرامونو د پراختیا په برخه کې د افغانستان سره د 9,000,000 ډالرو د مرستې اعلان وکړ. په افغانستان کې د سویډن سفیر اندریس سټوبرګ په کابل کې د کلیو او پراختیا وزیر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې له دې مرستې سره به د بېوزلو خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي. واصل وسال په اړه رپورټ لري.
سویډن په افغانستان کې د وګړو د تړون یا میثاق شهروندي د پروګرام له لارې له بېوزلو کورنیو سره د مرستې او یو لړ نورو بنسټیزو پروژو د پلي کولو په برخه کې 9,000,000 ډالر لګوي. په کابل کې د سویډن سفیر اندریس سټوبرګ د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د کلیو د بیرغونې او پراختیا له وزیر سره ګډې خبرې ناستې ته وویل چې په 15 کلونو کې افغانستان د پام وړ پرمختګونه کړي او سویډن به د دغو پرمختګونو د دوام په هدف له افغانستان سره خپلې همکارۍ جاري ساتي.
has made remarkable progress during the past 15 years and Sweden
Afghanistan patiro 15 kalono ke der ziat parmaktak kade aw Sweden shmanda che da Afghanistan da parmaktak la par khpalo hamkariyo ta dawam bar kri za der ziat khakhyam che da Afghanistan hukumat prekra kade che da wagro da tadun program pel kri aw za khushalam che nan ta sta da elanom che Sweden da da program da mlathad prekra kade
announce here today that Sweden has decided to support this program.
خغلی سجوبرګ دغه شان ویل چې د سویډن مرستې به په افغانستان کې د بېوزلۍ د ختمولو د بشري حقونو د ودې او اقتصادي پروګرامونو د پراختیا پر پروژو ولګول شي. دا په داسې حال کې ده چې سویډن د افغانستان سره د 10 کلن پلان له مخې تر 2025 میلادي کال پورې لږ تر لږه د 1,000,000 ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت وایي د سویډن په تازه مرستو به په هغه ولایتونو کې چې اړتیا پکې ډېره لیدل کېږي نږدې 14,000 کسانو ته کاري زمینې مساعدې کړي. د یاد وزارت مسؤلین وایي دغه مرستې به تر ډېره په هغو ولایتونو کې ولګول شي چې بې ځایه شوې کورنۍ او له نورو هیوادونو راغلي کډوال پکې ډېر میشت دي. د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر نصیر احمد دورانی بیا یادې خبرې ناستې ته وویل چې د سویډن لخوا شوې مرستې به لومړیتوبونو اړتیاو ته په کتو ولګول شي.
دا 9,000,000 ډالر د بانک جهاني له لارې نه د موږ د بازسازي د فند نه د وزارت انکشافیات د موسق شهروندي له لارې مصرفېږي. اختصاصي د هغو مناطقو ته چې هلته بازګشت مهاجرینو زیات وي یا په مناطق کې چې داخلي جنگونو په وجه سره هموطنان بجای سوی وي اصول را سرسته خو بیا هم غواړو چې ډېر دقیقې مصرف کړو هغه چې مصرف کړو چې نهایت یې ضرورت
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې داسې انتقادونه هم موجود دي چې د نړیوال لخوا شوې مرستې اړو مستحقو خلکو ته نه رسیږي او بې ځایه هیفومل کیږي خو د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر نصیر احمد دورانی بیا په ټینګار سره وایي چې د سویډن لخوا شوې تازه مرستې به په ډېر دقت او غور سره تر هغو خلکو ورسول شي چې ورته اړ دي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
دوستانو، تر یو لنډ ځنډ وروسته به لویدیځو رسنیو او مطبوعاتو ته کتنه ولرو. د فاینانشل ټایمز رسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د بلک واټر په نوم د امنیتي کمپنۍ د مشر اریک پرینس د هغه وړاندیز په اړه لیکنه کړې چې وایي چمتو دی افغانستان ته خپل خصوصي پوځیان واستوي. د ورسپانې په وینا پرینس چې د پوځي قراردادي په توګه ډېره ښه سابقه نه لري غواړي خصوصي نظامي ځواکونه یې د افغانستان درته هماغه درملنه وړاندې کړي چې عراق یې کړې وه. د بلک واټر کمپنۍ یو شمېر قراردادیان په عراق کې په ملکي وژنو محاکمه شوي وو. ورسپانه وایي په هغه اسنادو کې چې یوه برخه یې فاینانشل ټایمز ته رسېدلي، اریک پرینس افغانستان ته د 15,000 میله وسلو او له 100 څخه د کمو الوتکو د استولو 2 کلن پلان وړاندیز کړی چې ورسره به په کلنۍ توګه د 10 میلیارد ډالرو په لګښت دغلته د ناکامې جګړې لوری بدل کړي. اریک پرینس فاینانشل ټایمز ته ویلي، موږ په افغانستان کې زیات لګښت کوو چې دې مسلې فساد ته لاره هواره کړي چې ګټه یې طالبانو ته رسېږي. نوموړي په افغانستان کې د امریکا د وسنوي لګښتونو په اړه ویلي، په افغانستان کې تیر کال د جګړې کمپاین د امریکا لپاره 45 میلیارد ډالر لګښت درلود او سږ کال 50 میلیارد ډالرو ته رسیږي. پرنس افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو استول احمقانه بللی او ویلي دي دا به هر څه په قرارداد واخلي او په افغانستان کې به د امریکا لګښت را کم کړي. د فاینانشل ټایمز په وینا ولسمشر ټرمپ په پرله پسې توګه افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه د پینټاګون وړاندیز رد کړی او د افغانستان د جګړې په اړه یې د نوې ستراتیژۍ نهایي کېدل ځنډولي. ورسپانه زیاتوي، د سی آی ای مشر مایک پومپیو تیره اونۍ په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د څېړنې په هدف او د دې لپاره چې معلومه کړي په دې ستراتیژۍ کې د اریک پرینس وړاندیز زیاتلی شي کنه کابل کې وو. میل انلاین وی پاڼې د سټیف مکوري څو عکسونه خپاره کړي چې د افغانستان د 2 لسیزو د جګړې بیلابیلې څنډې څرګندوي. سټیف مکوري هغه کاس دی چې د شربت ګولې په نوم د یوې کډوالې افغانې ماشومې تصویر نړیوال شهرت ترلاسه کړی. نوموړی په تیرو 4 لسیزو کې وخت په وخت افغانستان ته تللی او د افغانانو ژوند او دغلته د جګړې څخه پاتې نښې په تصویرونو کې راټولې کړي. د مکوري له دې عکسونو چې میل انلاین خپاره کړي په یو کې په چادرې کې یوه پوښلې ښځه د خپل یو ټپي ماشوم سره چې سر یې په پلاستر تړلی ښکاري. په یو بل عکس کې چې په 2003 میلادي کال کې اخیستل شوی یو زلمکۍ ښکاري چې د یو سوځېدلي والګا موټر پر مخکنۍ تخته مالټي پلوري. په یو بل تصویر کې چې مکوري په 2008 میلادي کال کې په بامیانو کې اخیستې د بودا د نړیدلې مجسمې مخې ته یو سوځېدلی موټر ښکاري چې څو هلکان پکې لوبې کوي. پر سوځېدلي موټر د عامې روغتیا ریاست لیکل شوی. دوستانو، وروسته اورئ چې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر وایي د پراختیایي پروژو په تړونونو کې علمي پروسیجر ته دقت نه کول د هیواد د ځینو پراختیایي پروژو د ستونزو سبب شوي دي. همدارنګه به نور رپورټونه هم ولرو، ازادي اورېدونکي هم لرو، خو تر دې هر څه مخکې زو پاکستان ته. په پاکستان کې له واکه لرې کړی شوی پخوانی صدراعظم نواز شریف وایي له سیاسي فعالیتونو لاس نه اخلي، خو نه غواړي چې بیرته د صدراعظمۍ څوکۍ خپله کړي. هغه دا څرګندونې په پاکستان کې د 1-2 ورځني پراخ لاریون د پیلېدو په ترڅ کې کړي. نور حال نوریاس نوري وړاندې کوي.
نواز شریف وایي د صدر اعظم له څوکۍ په لرې کې دو سره سیاسي راتلونکي پای ته نه ده رسېدلی او غواړي د 1-2 ورځني لاریون له لارې د پاکستان د سترې محکمې وروستۍ فیصله لغوه کړي. د اسوشیټد پرېس خبري اژانس د راپور له مخې نواز شریف چې په اسلام آباد کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، پر دې خبرې ټینګار وکړ چې نه غواړي د صدر اعظم څوکۍ بیا لاسته راوړي، خو په پاکستان کې د قانون د حاکمیت د یقیني کېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. نواز شریف به نن 2 ورځنی لاریون له اسلام آباد پیل او د خپل ملاتړو په ملتیا به د مرکزي پنجاب ایالت له سیمو تیر او هغه ته به تر خپل پلرني ټاټوبي لاهور پورې دوام ورکړي. د پنجاب ایالت د قانون وزیر رانا ثناء الله خان ویلي چې لاریون کوونکي به 300 کیلومتره لار وهي او د پنجشنبې په ماښام به د لاهور ښار ته رسېږي. دغه لاریون په لاهور ښار کې د وروستي برید سره چې 2 تنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول ترسره کیږي. د نواز شریف یو نږدې همکار خواجه سعد رفیق ویلي چې دوی غواړي نړۍ ته وښيي چې نواز شریف تر اوسه په خلکو کې له درناوي برخمن دی او هغوی د سترې محکمې فیصله نه ده منلې. د پاکستان سره محکمې د جولای په 28مه نواز شریف د فساد دغه تورونو له امله چې پر داو د کورنۍ پر غړو لګیدلی د صدر اعظم له څوکۍ لری کړ. پر هغه او کورنۍ لګیدلی تورونه د 1990 لسیزې پورې چې هغه وخت دی په قدرت کې و تړلی چې د پاناما په نوم اسنادو تیر کال افشا کړي وو. یو شمیر کارپوهان د پاکستان د سترې محکمې پر فیصلې انتقاد کوي او وایي چې هغه په یو اړخیز ډول د پاکستان د پوځ په لارښوونه شوې ده. په عین حال کې د پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ادارې د سهشنبې په ورځ وویل چې په لاهور کې د دوشنبې د ورځې له حملې وروسته یې د یوې تروریستي حملې مخه نیولې ده. لاهور په وروستیو کلونو کې د سخت دریځو لخوا د خونړیو بریدونو شاهد و. تېره میاشت په دې ښار کې په یوه بم چاودنه کې چې پاکستاني طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي وو.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساتولې سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل مېرمنو ته په درنه سترګو
کتلې خزینې باندې په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خویندو هم هیله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
دوستان تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړي. په هندستان کې د پوخانیو پاچاهانو بشمیره ماڼۍ پاتې دي، خو د امید بهون پنوم په راجستان کې و ماڼۍ ولې مشهوره ده؟ له ملالۍ بشیر څخه یې پاړه ورو.
د هندستان د ډیموکراسي اوله سیزی کېږي او په دغه هیواد کې شاهي ماڼۍ مخ پر وده دي. د 1944 کال په دوبی کې د امید بهون ماڼۍ په پرانست غونډه کې د ګډون لپاره د شاهي کورنۍ سلګونو کسان راټول سول. دا ماڼۍ له ډبرې جوړه سوې وه چې د هندوستان په جودپور کې ده او د خپل ډول اخري ماڼۍ ده. درې کاله وروسته هندوستان له استعماري واکمنۍ څخه آزاد سو او تر 500 زیات دولتونه چې د خپلواکو مشرانو لخوا اداره کېدل له ناڅرګنده راتلونکي سره مخامخ سول. دغه دولتونه د وخت په تیرېدو سره له منځه ولاړل، خو هغه کورنۍ چې د امید بهون ماڼۍ یې جوړه کړې وه اوس هم پر هغه حال ده او غواړي د دې ماڼۍ یوه برخه هوټل کړي. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې په دغه ماڼۍ کې 348 خونې یا کوټې دي او د نړۍ له تر ټولو غوره ماڼیو څخه ګڼل کېږي. د وایسرای کور په نوم فلم کې هم دا ماڼۍ کارول سوې ده. په دغه فلم کې د برتانوي امپراتورۍ اخیری او خونړۍ ورځې انځور سوي دي چې په نتیجه کې په 1948 کال کې پاکستان جوړ او له هندوستانه جلا سو. دا ماڼۍ په راجستان کې ده چې د خپلو لاسي توکو لپاره مشهور دی. ماڼۍ د راجا امید سنگ په نوم نومول سوې ده.
دوستانو تاسو ته موږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 نه د ماښام 3 پورې په منځنۍ څپه 12:00 نه خبريږي. په خوست کې د قومونو ترمنځ د سرځایونو دښتو غرونو او غونډیو پر سر داوی او لانجی په دې ولایت کې د قانون د پلي کېدو او دولتي واکمنۍ د ټینګولو په وړاندې ستونزې بلل کېږي. نجیب الله لوخیل په اړه رپورټ لري.
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي قومي دعوې چې ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او د ښکېلو خواوو د مرګ ژوبلې لامل ګرځي، له یوې خوا ورڅخه د قومونو په منځ کې ځینې خلک د شخصي ګټو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او بل لوري ته د سیمې استخباراتي کړۍ هم پکې لاس لري. د خوست د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحدزی آزادۍ راډیو ته وایي حکومت تل د قومي ستونزو د حل لپاره کمیسیونونه ټاکلي دي، خو دا ډول کمیسیونونو د ستونزو د حل پر ځای د خلکو نه سلګونه لکه روپۍ د مچلغې یا برمتې په نوم وړي او هغه ستونزې اوس هم نه دي حل شوي. دا چې ولې د قومونو ترمنځ دعوی او لانجې نه حلېږي، قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼۍ وایي
خوابه چې یو قطعي نرخي پریکړه کېده دغه لږ سستي شوي دي. بله موضوع ده چې اصلا دلته دولت قانون د قانون حاکمیت کمزوری دی. که چېرې قانون حاکمیت په څنګ کې ورسره قوي وای دا موضوع یا اتمن په محکمه حل کېده یا اتمن په جرګه باندې حل کېده. نو په دې اساس باندې دوام چې پیدا کوي هم علتونه یې دا شی دي.
مدني فعال سلطان محمود خیرخوا په خوست کې د ځینو قومي لانجو نومونه اخلي.
د ځمکو په سر، د ځنګلونو په سر، د غرونو په سر، د دښتو په سر دا مشکل واقعا زیات شوی دی. پخوا کم و اوس ډېر شوی دی. حکومت توجه نه ده ورته کړې. که حکومت توجه وکړي کېدای شي دغه حل لارې پیدا شي. ګربز او پلمنځي شخړې دي، د مقبل او منګلو شخړه ده، د ورزه او ډډوالو د حیدرخیلو ترمنځ ده. داسې نور قومونه لکانو کوچیان دي. که دې قومي شخړو ته حکومت توجه ونه کړي دغه شخړې نور هم ډېریږي.
بلوری ته خوست والی حکم خان حبیبی د زمکو دخت او غرونو پر سر دعوی لانجه او شخړی جدی ستونزه بولی او زیاتوی چې د 10 سلنه وخت په همدې مسلو کې تیریږي.
زما شپیتا 10 سلنه وخت په قومي جنجالونو باندې حبسوي. ولیدا موضوعات ساده هم ندي. زه په دې ارتباط یو ځل اكيد بیا هم د مرکزی ضرورت مشرتابونه په کمال د احترام هیله کوم چې په دې کې زموږ لاس نیوي وکړي. دا چون یو سرحدي ولایت او دلته یوازې استخباراتي کړیو ته او دښمن ته یوازینی دا لار اروپا ته ده چې د قومونو ترمنځ جنګ او جنجال ته لمن ووهي.
خوست والی یو ځل بیا د ملي یووالي حکومت له مشرتابه غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د قومي دعوو او لانجو د اساسي حل لپاره د باصلاحیته پلاوی وګماري او په دې برخه کې د پریکنده اقدام وکړي.
هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته پام وکړي. دا سرپل سیمه شارواکی د طالبان لخوا د لسګونو يرغملو د خوشی کیدو خبر ورکي. خو وای په مرسولنګ سیمه کې لا هم یو شمیر عام وګړي له طالبانو سره په برمته کې دي. د کندهار والی وای یو شمیر بهرنۍ او کورنۍ کړي نه پریږدي چې د تاپی په څیر لوی پروشي په افغانستان کې عملي شي. ملګری ملتونه وای اوکراین له 2014 کال راهیسې تر ټولو زیاتو افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي که شمالي کوریا بیا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړي له اور او غضب سره به مخامخ شي. او د روسیې ولسمشر وایي هیواد یې هوډ کړی چې په کلک به د ګرجستان د جلا شوې افغازیا سیمې امنیت او خپلواکي باوري کړي. دوستان تاسو کولی شئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې وګورئ. وسم مخکله دینه چې ازادي او وريدونکو پرګرام درته وړاندې کو د خبرونې ورسته ریپورت راخلو او د کونړ ولایت څخه ده. کونړ کې خزي وایي دوی نورې له جنگونو ستړي او غواړي چې وستوال مخالفانو ته د جنگبندۍ لپاره په نواتي ورشي. هغوی ته وایي چې د افغان وشنې په ځای سولې او یووالي ته لومړیتوب ورکړي. دا خبرې په هغه غونډه کې وشوې چې په سوله کې د ښځو د ونډې تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه. روحلان وري په اړه ریپورت لري. ورپسې ازادي او وريدونکو له یاده مبحثي
په غونډه کې د شوی پریکړې په اړه په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل دوی نورې له جنگ جګړو وژنو او ویرونو تنګې شوې دي. نو ځکه یې د سپین سرو ښځو د جرګې جوړولو او د دولت وسلوالو مخالفینو ته د هغوی د لیږلو فیصله وکړه.
ځکه چې موږ ډېرې ځورېدلې ستو ډېرې وکړېدلو ډېر بچیان هم په انتحارینو کو په دلاسه ورکړل. زموږ ورونه په غرونو کې مړه شولو هلته پاتې شولو برازو او په یو اواز سره به مونږ زو هغه مخالف ورونو سره چې مونږ سره جنگيږي هغه ته به سوال کوو سر به ورته سرتوره وو دا وزر به ورته کوو چې نور زمونږ هغه بي وزله ماشومان تاسو ما وي وژنه.
میرمن بابر وویل دوی په خپل کړی پریکړه ولاړې دي او په ډیر نږدې وخت کې به جرګه جوړه او د وسلوالو مخالفینو مرچو کورونو او د هغوی نور درسونو ته ولېګل شي.
ولیکل چې یو پښتون خبره وکړي د خپل خبرې نه هیڅکله نه اوړي. مونږ دا خبره په غټ میټینګ کې کړې ده. نو مونږ کوشش کوو ډیر هدا پورې چې وکول شو په دې راتلونکي ورځو کې عملي کو. نو په دې خاطر باندې چې نور مونږ د دې کړېدلې ژوند نه جاتو مونږ غواړو چې دغه یو ډلیز ګروپ برابر کو او دغه ورونو لور شو هغه معلومه درسونه لچ مورچلو کې دی او په نور ځای کې دی هغه سره کینو یو د سولې په ټغر باندې خپل دغه خبره عملی بڼه ورکو.
هغه ول قومي مشران او دینی عالمان هم باید د سولې په یاد جرګه کې دوی سره ملګرتیا وکړي. یاد غونډې ته په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استاذي میرمن وګمساپي هم راغلی و. هغه هم دغه پریکړه ګټوره وبلله. وی ویل که چیرته د سپینسرو خزو جرګه وسلوالو مخالفینو ته د ننواتو او زاریو په ډول ورشي نو د مخالفینو زړونه هم د غوخي دي. نو امکان لري چې پری اغیزه وکړي او سولې ته غاړه کیږدي.
کوهنسالو یعنی زړو میرمنو چې هغه منهیز دی وی مور منهیز دی وی خور هغه پلاو د پښتو په دود او په رسوم باندې خپل هغه بچیان ته چې د حکومت سره ناراضه دي او نن د حکومت په خلاف جنګیږي هغه ته وګورځي. زه فکر کوم چې هغه هم انسانان دي او دغه په ګوګل کې انساني او د غوښه زړه ده پیږي. نو زه په دې مطمئنه یم چې اتمی به د دې میندو دغه درخواست واسطه د غوښتنې طلبې کویل شي نو دا ډېر نیک کار دی، ډېر ښه کار دی.
میرمن وګمی ویل خپل هم غواړي چې د سپینسرو خزو په یاد جرګه کې ګډون وکړي او د حکومت خلاف جنگیدونکو ورونو ته د سولې پیغام ورسوي.
زما کونړي بچیان، زما کونړي ورونه او زما کونړي ملاتړ چې هغه سړی دي د کونړ، زه په دې باور منم چې دوی زما درخواست طلبې کوي. زما ورونه دي، تل می یاد کړی دي، همیشه یادوم. اوس هم ته درخواست کوم چې ورور د ورور او د ورور وینه توی کول دا جایز نه ده، خدای دې چې خپل میندو خپل خويندو سره ریشي او په آرام او سوکاله کې ژوند.
مولوی نجیب الله آزادې راډیو ته ویل علماو تل خلکو ته د سولې اهمیت بیان کړي او بیا هم چمتو دي چې په هیواد کې د جنگونو پای ته رسولو او د سولې راوستلو لپاره خپل دینی او افغاني دنده ترسره کړي.
مونږ خو همیش د سولې لپاره غږ اوچت کړی دی، د سولې لپاره هلې ځلې کوو، دا عبادت ګڼو. ډېرې پېښې داسې شوې دي چې هغه په عنعنوي شکل سره د ښځو په توسط باندې حل شوي دي، مړې په دې بخل شوي دي، پتنې په دې باندې له منځه تللي دي. دواړه طرف ته هم تقریبا پښتانه دي او زیات قیادت او جنګي ساحه هم د دوی په قلم رو کې ده. مطمئن یم که چېرته دغه شان یو غږ وشي چې هغه بې طرفه یو، زه مطمئن یم چې یو رنګ براوړي.
خلک وایي د هیواد په کچه دا لومړی ځل دی چې ښځې وسلوالو مخالفینو ته د سولې خبرو دپاره د سپینسرو ښځو د جرګې جوړولو او هغوی ته د لیږلو پریکړه کوي. که چیرته ټولې خویندې خپلو ورونو، مورګانې خپلو بچو او میرمنې خپلو خاوندانو ته ووایي چې جنګ مه کوئ، په جنګونو کې د سر او مال زیان دی او په سوله کې هر څه خوندي دي، نو لرې نه ده چې په ټول هیواد کې به جنگ ته د پای ټکی کېښودل شي او سرتاسري سوله به تامین شي. که څه هم چې خلک په حکومت انتقادونه کوي چې د سولې شورای یوازې نمایشي بڼه لري او تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې په برکت یې په هیواد کې سوله تامین شي، خو نور خلک بیا وایي چې په وروستیو کې حکومت حزب اسلامي سره سوله کړي. د دغه ګوند مشر او غړي کابل ته راغلي او هوډ یې کړی چې د سولې په راوستلو او د امنیت په تامین کې به حکومت سره پوره همکاري کوي، خو حکومت سره د حزب اسلامي یو ځای کېدو په حکومت کې دننه او بهر یو شمیر کسان ویرولي چې په خواهی د شهید او مجاهد په نوم کوم امتیازات له حکومت اخستل هغه به له لاسه ورکړي. نو ځکه د حکومت او حزب اسلامي خلاف د ائتلافونو او اتحادونو جوړولو ته زور ورکړی دی. غونډه کې دولتي چارواکو په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د دفتر او د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مسؤلینو او په سلګونو ښځو برخه اخیستې وه.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما سلامونه او نیکه هلې ومني. نن بیا هم تاسو ګرن پیغامونه را رسیدلې غوړم د مخابراتي شبکو په اړه تاسو سنځي وورو او هم د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست څرګندونی در وورم. مخکې تر دې چې د مخابراتو ستونزي تورسو تاسو نور پیغامونه را سره دي چې لپ تبصره پرته به وورو. لمړی د ودوس پیغام اورو چې له فراه ولایت خیرستولې دی او د اوبو د بندونو په اړه له حکومت څخه غوښتنه لري.
السلام علیکم، زه د فراه د ولایت بکواد ولسوالۍ عبدالرحیم ستاسو سره په تماس یم. خود د دولت څخه دا خواهش لرو چې اول دغه بند بخش آباد بند تلوار وچې زیرې وتړي، دوهم دغه زموږ بکواد چې د بالکل وچه سوه د اوبو د خواته دغه دولت زمینه د اوبو د خوا ورته برابره نه شي، بالکل دا بکواد توریږي. وم درته ووایم که دغه بکواد چې معنا عوي وای ته اوبه ولري، بکوا بالکل د خپل ولایت د غنمو د خواته نه خوري، په غنمو په وچې غلې بالکل مړي. او موږ دولت څخه دا خواهش لرو چې اول په دا بندې بخشابه کې څه تلوار وکړي، بکوا ته د اوبو د خواته زمینه برابره کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت څخه اوسېدونکی یم. زه غواړم چې په ننګرهار کې د پاکستاني کلارې باید بندې شي. یو په ننګرهار کې نه، په نورو ولایتونو کې هم بندې کړي باید. د کندهار والی والی او د کندهار کمانډان همدغه چې باید په ننګرهار کې هم پیدا شي او د پاکستاني کلارې بند نکړي. السلام
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت دلالپوری ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین تاسو په تماس کې مې د افغانستان حکومت او یا دولت ته زمونږ د غوښتنه او زمونږ ته تقاضا ده چې مونږ له کوم بس بوبنه چې راکړي دا دخول او خروج اته استمه او استمه ورځ باندې مونږ کاروبار لاله په پاکستان له افغانستان کې خو کاروبار نشته دی، نه کارخانی شته دی، نه د سجون حساب کتاب شته دی. خو که هر یو مشر دی، که د هر یو چارواکی دی، که د افغانستان هر یو لیډر دی، هغه خپل ځان ته ډونګری وخی، د خپل ځان غم کوي، د خپل بچی غم کوي، د خپل کارخانی غم کوي، د خپل روزګار غم کوي په خارج ممالکو کې. دا غریب خلک چې کوم دي، دا پاکستان بل ملک ته خو نه شي تللی. پاکستان ته چې لاړ شي پنځه شپږ ښځې کار وکړي بېرته دخول او خروج لازي او دا ټاپي وخی. منګه غواړو چې زمونږ ته دا ټاپي وخل یا دخول او خروج دا دې ټیم چې دی لږ وغځېږي، دا ډېر کم ټیم دی، د دې ټیم مونږ ډېر غواړو. وسلام.
پیغام دادا وروره سي خنجانه پوسه د پښتانه کټکی وروره وی ټکی نه غدا د پښتون غم باندې تاسو وګورې دغه نه یاد دی د مو خایز وروره پوسه وروره د پښتون غم وخه د پښتانه چې ته یې نه ورنه کنه د پارٹی وانا لازار کنه نه دی په خط کنه کنه مانه چې پښتون دی یو ده بوي له په مان مخ ده.
پیغام می داد ز دي خاکی افغان او سوالي زابل ولایت خاکی افغان او سوالي خبره کوم موږ چې کوم تذکیرو ته ځو له والي صاحب هم دا مننه ده، غوښتنه هم دغه ده چې تذکیرو ته ځو، موږ تذکیرې جوړوو او دوی هم بندیانوي. نو له والي هم دا غوښتنه ده چې بس په موږ باندې کار نه لري، دا خلک تذکیرې نه لري. وسلام.
مننه وروره، ستاسو ستونزه مو هم واورېده. په نورو خپرونو کې به د تذکیرو پر ستونزو هم له چارواکو سره وغږیږو. یوه لنډه وقفه لرو، بیا خپرونې ته ادامه ورکوو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او سم لکه څنګه چې مخکې مي ویلې و، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت سرپرست انجینر سید احمد شاه صادق سره مرکه دراورو. البته په دې مرکه کې به مختلفه پوښتنې وي او تاسو پیغامونه او همغه ایمیلونه دلاري چې تاسو کوم پوښتنې زموږ سره مطرح کړې دي، هغه به له شغلي صادق سره شریک کو. صادق صاحب، که تاسو تراسو په لومړي سر کې غواړم د یو دوست هغه ستونزه چې د ایمیل د طریقې مشترکستول د تاسو سره شریک کوم، هغه وی دین وختونه د مختلفو شبکو لاري، د افغان بیسیم یا روشن یا نورو شبکو د لاري، دوی ته داسي پیغامونه راځي او پښتنې دنه کیږي او جواب دنه غواړي، او ورته وایي چې که تاسو دغه پښتنو ته جواب وایس نو دمره جایزه ګټلای شي، خو بیا ورسته وایي چې جایزه نسته، اما کریډیټ مصرفيږي. نو دوی دغه ستونزه څخه ډیر زیات پته لیفتي او شکایت لري. نو په دې اړه ستاسو نظر غواړم چې آیا د دې ډول پیغامونو مخه نیول کېدای شي که څنګه؟
اصلا دا څه ده چې دغه دوه قسمه په دې ځایونو کې مشکلات دي. یو مشکل دا ده چې بعضو شرکتونو بعضو نمبرو نه زنګ راځي او چې تا ته دومره جایزه ګټل شوې ده، ته مونږ ته دومره کریډیټ راولېږه. هغه کریډیټ چې ولېږي هغه په اصطلاح فیک، هغه کریډیټ ورنه واخلي، نه بیا جایزه وي، نه خلکو د هیوادوال لپاره یو د دروغو او د پیسو شکولو لپاره یو لار جوړ کړی دی چې دا په اصطلاح یو فروډ دی. او دغه کې شرکتونه هم ټولو هیوادوالو ته پیغامونه لیږلي چې که څوک تاسو ته ټلیفون وکړي او تاسو نه کریډیټ غواړي، کریډیټ مه ورکوئ. دا چې بیا هم هیوادوال بیا هم دوی ته کریډیټ ورکوي، نو دا د شخصي په اصطلاح ستونزه ده چې دوی ولې هغه خلکو ته پیسې ورکوي، کریډیټ ورته لیږي. دومره موضوع دا د سوالونو ځوابونو ده چې پیغام راځي او پاره کې بیا سوال راځي و چې دا سوال جواب کوي، تاسو ته کریډیټ درکول کیږي او یا تاسو جایزه ګټئ. سوالونه بیا بل سوال راځي او بل دا یو مارکیټینګ دی په اصطلاح د شرکتونو چې غواړي خلک مصروف وساتي او په اصطلاح یو ذریعه د انکم د شرکتونو لپاره لکه یو جدا پکیج دی. نو دا هیوادوال کولی شي چې جواب ورنه کړي چې سوالونه او ځوابونه راځي، هغه یو آپشن دی ورته ویلي. خبره استعمال چاہے استعمال ہوئی کہ نہیں استعمال ہوئی، زما په نظر باندې هوادوان باید کوم شینه چې لازم ندی ورته باید اشتراک دکېونه کی.
خو صادق صاحب ک دغه شرکت په علني ډول دا کار کوي نو دغه یو ډول فریبکاری او چل دی، نو د دې لپاره څه قانون او جزا سته که څنګه؟
دغه اترا اداره ستا موضوع هم هغوی سره مطرح کړی و، خو هغوی وایي چې مونږ زمونږ بزنس دی، مثلا مونږ پیغام لیږو هغې کې سوال او جواب، لکه ذهني مسابقه کوو، په دې ذهني مسابقه کې که څوک برنده شو مونږ ورته جایزه ورکوو. نو دغه ذهني مسابقه لکه په تلویزیون کې یا په میسج باندې په موبایل کې، دا د شرکتونو داسې یو قانون کې نه دي لیکل شوي چې دوی د ذهني مسابقه د میسج له لارې دونه کړي، خو دا د هر هیوادوال پورې رابط لري چاہے دوی پکې اشتراک کوي کنه کوي.
بله صدات صاحب، یو تعداد د اوریدونکو د ټلیفونونو له لارې د ټاکس او مالی د ګرځېدو څخه هم شکایت کوي، وایي چې د دوی له کریډیټ څخه ګرځول کیږي او دا د دوی لپاره ډېر زیات دی. په همدې اړه د یو اوریدونکو پیغام د بیلګې په ډول وورو.
سلامونه نه کېلي د ازادي رادیو کارکونکو تر ټولو ګلونه اوریدونکو ته، د خارې مغبار ورځې د پیغام زول ولر حالات مرکز باړیان څخه راپریږدم. په افغانستان کې چې افغانستان سیمه کې د کومه کمپنۍ پرنسل شوې ده، د پنځو افغانو موږ غواړو چې ولې پوسو چې څه ناڅه د غلل حساب او دېت حساب وکړي، دوه درې میلیونه افغانۍ د ورځې زمه کېږي. موږ غواړو ولې پوسو چې دا بودیجه چې روانه ده، او نه هم دا سرکان جوړ شوي، نه هم ولسوالۍ ته دا څه تولید شوي، نه هم کلیکان جوړ شوي دي، او نه هم دا نور څه. او موږ غواړو چې دا په دې پوسو ډېره زیاته مننه پر دې شوه وخت الله پامان.
دغه د لس فیصد مالیه پیسې چې دي چې کوم وخت نه وزه شوې دي، تقریبا یو کال اوه میاشتې کېږي، دغه او د 2.2 میلیارد افغانۍ د دولت خزانه ته جمع شوې دي، چې دغه د دولت خزانه کې جمع کېږي او د دولت په فیصلو سره، دولتي فیصلو سره په همدغه دولتي ارګانونو باندې او په دولتي پروژو کې مصرفېږي. دا داسې یوازې نه د مخابراتو د وزارت ته دا پیسې راځي، او نه د شخص یوازې صرف د وزارت مالیه ته، دا پیسې لاږي د دولت بودیجې ته ورځي، او دا شرکتونه چې دا 10% واخلي مستقیما نه د وزارت مالیه کې د مخابراتو وزارت اکاونټ هلته ورځي. موږ د وزارت مخابرات نه شخصي لاسرسی د پیسو ته لري، او نه کوم فنډ لاسرسی لري. دغه خبره په دې کې ده چې 10% چې عوام ورکوي دا د دولت خزانه ته ټول 10% ځي او کنه ځي. هر میاشت موږ نه کسان نهایت لرو، هغه د شرکتونو سیستمونه ګوري او هغه پورې چې آیا دا 10% انتقال شوي دي کنه دي، خو هغه تر اوسه پورې زموږ د ټیم داسې یو څه نه پیدا کړي چې هغه موږ پرې شکمن اوسېږو او هغه اضافه تحقیق پرې وکړو. خو دا هم موږ نشو ویلی چې 100% دغه موجوده سیستم دا موجوده شخصا خلق زیه ورته موږ زموږ کارمندان زیه وګوري، دغه پروسه 100% شفافیت موږ ځکه هم نشو ویلی. 100% شفافیت هغه وخت کې وي چې موږ هغه ریئل ټایم مینجمنت سیستم جوړ کړو، او ریئل ټایم مینجمنت سیستم باندې کار خلاص شوی دی. اوس ای او آی تدارکات ملي نه اعلان شوی ده، دوه ورځې مخکې ډیټ خلاص شو. د روانو دوه اونیو کې به شرکت یو برنده شرکت او هغوی به عرفتیانې به ورته ورکړل شي، عرفتیان وروسته به برنده شرکت، او مقصد چې د روانو درې څلور میاشتو کې به دغه سیستم فعال شي، چې دا به الکترونیک سیستم به دقیقا د مخابراتي شرکتونو د لینک سیستم سره وصل وي، او موږ ته به معلومات وشي چې دوی آیا شرکتونه اغلا کوي او که شرکتونه اغلا نه کوي. 100% شفافیت به په وخت کې راشي چې موږ دا سیستم جوړ کړو، او فعلا دپاره نه کسان زموږ تکړه انجینران دوی ورځي هلته سیستم ګوري د شرکتونو سره، او هغوی تر اوسه پورې کوم داسې یو شی نه ده پیدا کړی چې موږ چې شرکتونو غلا کړی ده، خو د شفافیت په خاطر باندې موږ سیستم جوړوو.
اوس هم راځو یوې بلې ستونزې ته. ساده صاحب، زموږ ډېر زیات اوریدونکي د مختلفو سیمو څخه د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو او ولسوالیو څخه زنګونه وهي او راته وایي چې د دوی په سیمه کې شبکې کار نه کوي او دوی اړتیا ورته لري. د دوی پیغامونو په اول واورو، بیا به ستاسو ځواب ته راسو.
وروره، زموږ خواته د شولي کوټ په ولسوالۍ خواته کندهار د ولایت د روشن کار نه کوي، روژې و اخواته دا خاجه به نسمه نه کوم ټلیفونونه به جیب کې وي پورته په سوو سګاتو نه دی باندې وسه په وګنه کوم به جوړو کې ګډ دا څه زې جوړ کړل دا ته یې څه څه کوي وره. والسلام.
بله السلام علیکم، زه رجب الله زابل خبرې کوم. زموږ د زابل ولایت کې
کلات په سیرمه د خرویان د سیمه کې د افغانستان شبکې ډېره کمزورې ده. دولته کار نه کیږي زموږ مقامل او مقامات موږ غواړي دغه ځبن د افغانستان د مشکل په برابر د خرویان کې کله مشکل راغل کې.
هلو السلام علیکم، سمیع الله حلیمی څنګه خبرې کوم د پکتیا چمکنی ولسوالۍ څخه. وختونه مو د مخابرات او ټکنالوژي وزارت څخه دا ده چې د پکتیا په چمکنی ولسوالۍ کې د اپانډیسی مخابراتي شرکت دستګاه چې کومه ده د دوه میاشتې کې انټرنیټ کار او همدارنګه د سیم شبکه هم بند ده. تاسو باید د دې لپاره داسې زمینه برابره کړئ تر څو په دې ولسوالۍ کې دغه شبکې فعال شي، انټرنیټ خدمات هم فعال، تر څو د ولس ستونزې هوارې شي.
الو السلام علیکم، زه د هلمند د ولایت د درمسیل د ولسوالۍ څخه د پیغام د ازادۍ رډیو ته پرېږدم. هر شپږ میاشتې کېږي چې د افغان بیسیم او روشن خدي ټولې بندې دي، هر څو تر څو به یې د هلمند د ولایت د شبکې د سیم کارتونه ټول د سیستم سهولته هغه د مسیت پر مور باره پیشر غورځوي. موږ د ازادۍ رډیو څخه دا هیله ده چې دا زموږ پیغام تر یو ځایه ورسوي. دا به تر څو تر څو د دې بندې وسلام.
بلی السلام علیکم، زه مولوی کلام د زابل څخه خبرې کوم. زموږ دغه زابل ولایت کې د فلورن کمپنیکا کې افغانستان سمتي موږ څه کله یو ټلیفون کوو، بیا د کور څخه بهر وځو بیا ټلیفون کوو. زموږ مشکلات له دې سره زیات چې زموږ دا منطقه ډېره پراخه منطقه ده، زموږ ټلیفون کار نه کوي، زموږ خبرې سم نه نه مطلبی چې زموږ پاره په کښتن دی. نو موږ غواړو چې دغه زموږ د ټلیفون د افغان بیسیم مشکل زر تر زره حل کړي، دا زموږ پیغام تر چارو کورسي مننه.
بلې ساده صاحب، د اوریدونکو نظرونو خو مو واورېدل، دوی وایي چې په سیمو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي یا فعالیت نه لري، د دوی ستونزو ته تاسو څه ځواب لري؟
دلته بعضي ځینې کې مشکلات شته، مثلا لری ډېر لری پرتی سیمې، هغه سیمې چې هلته یو کاری جات وی لشکور پینځه لشکور وی، نو هغه ته مخابراتي شرکت انتن نه لګوي. اگر په دې خاطر چې یو انتن باندې تقریبا $15,000 صرف په دې انتن لګول او فعالول باندې راځي، هغه په منطقه کې د خلکو نه چې کوم عربي نه ولا سره راځي، هغه شاید شپږ سوه پنځه سوه بعض وخت کې حتی شل دسې سایټونه شته چې $1,000 په میاشت کې تر ورځې ترلاسه کړي وي. نو په دې اساس سره دغه شرکتونه بعض وخت کې هلته زړه نخه کوي، او بیا دا ټیلیکام ډیولپمنټ فنډ په ټي ډي ایف شي دی چې موږ تقریبا $100 million پورې دغه جمع شوي دي. دام دې هم دې خاطر باندې چې $1 پرتی سیمې دې دغه فنډ نه پوښښ لاندې راولو، او سږ کال یې تقریبا 2.5 سایکلونه دي چې موږ یې لګو دي ټي ډي ایف فنډ نه په نظر کې نیول شوي دي. افغانستان مختلف ولر پر سیمو لپاره ټول ولسوالۍ ګانې ټول قریجات دا موږ په نظر کې نیولې دي. خلکو شکایت مطابق موږ پروګرامونه نیسو، او د ټولو شرکتونو ته زمونږ هدایت دا وي چې هغه ځایونه چې د مخابراتي خدماتو پوښښ لاندې نه وي هغه باید پوښښ لاندې راولي. او بیا بله دا ده چې د افغان ټلیکام سلام ټلیکام چې دولتي شرکت دی، د سلام ټلیکام د لارې موږ اول قدم کې کوښښ کوو چې دغه ساحې مستقیمه نه موږ پوښښ لاندې راولو.
یو بل موضوع ساده ساده ده چې آیا تاسو وزارت داسې فعالیتونه لري چې په دغو سیمو کې چې ستونزې ډېرې دي، شبکې نسته، فعالیت مخابراتي شبکې فعال نه دي، هلته شبکې پانګونه وکړي او دولت یې له ټکس یا مالیت څخه معاف کړي په دې خاطر چې د خلکو ستونزې هوارې سي، یا سبسایډیانې وړاندې کړي، داسې څه پروګرام او پلان شته ورته؟
اوس مثلا د غلرې ځینې چې دي موږ ورته وایو انتن ولګوي پیسې دولت درکوي، همدغه دا ټي ډي ایف نه چې پیسې راکړي دا پیسې ورته ورکوو د شرکت یو روپۍ نه مصرفېږي. خو خبره په دې کې ده چې د دوی مینټیننس باندې هغه مثلا ګاردانی هلته جنریټر وي، هلته دا انجینیرنګ مینټیننس وي، په دې باندې د شرکتونو ډېر وخت پیسې مصرفېږي. بعض وخت کې بیا دغه مشکل وي، حتی که موږ ټاکس هم ورته معاف کړو هغوی په تاوان کې راځي. نو بعضې سیمې دوی نشي کولی چې پوښښ لاندې راولي، او دا یوازې په افغانستان کې نشته، دا په ډېرو نورو نړۍ کې هم شته. حتی په انګلستان کې یو ځای کې زه تقریبا یو دېرش څلوېښت کورونه وو، هلته مخابراتي خدمات نه وو، انتن ورته یو شرکت چا نه لګوو، دغه شل فیصده پوښښ په یو ځای کې هم نه وي.
بله ساده صاحب، د نوري فایبر په اړه هم غواړو چې ستاسو څخه واورو. تاسو ژمنه کړې وه، آیا په دې برخه کې څه پرمختګونه شته که څنګه؟
بله هو، موږ د فایبر نوري هغه انحصار نه چې موږ کوم وېسته وو هغه قرارداد، او بیا د شورای اقتصادي شورا کونسل کې فیصله وشوه چې فایبر نوري باید ټول شرکتونو ته په مناسب ډول باندې ورکل شي چې شرکتونه خپل انټرنیټ د فایبر نوري د لارې راوړي او بل دا ده چې شرکتونه وکولی شي چې خپل فایبر تطبیق کړي. د اقتصادي علي شورا کونسل نه دغه موضوع دوه هفته مخکې خلاصه شوه او ان شاء الله چې شرکتونه به خپل نتورک لري د فایبر او انټرنیټي خدمات په افغانستان کې وخت په وخت سره نور ارزانی دي.
دوستانو، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د سرپرست سید احمد شاه سعادت ځوابونه مو واوریدل. د نن ورځې د خبرونی وخت هم دومره وو. مننه کوم چې پیغامونه راستوي او زما د همکار تایر روشن څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. په پای شیبو کې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو د کشمیر د سره ولیکي او زنګ راته وایي. البته بیا یادونه کوم چې تاسو خپلې ټولنیزې ستونزې راسره شریکې کړئ، ځکه چې موږ چارواکو ته رسوو او سیاسي نظریات مو دلته نه خپرېږي. اغله لپاره موږ نور خبرونه لرو چې تاسو کولای سي هلته زنګ وهي او خپل نظر نو ورکي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مالس.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوران خارد هندارو پشان تازل میں مات لکہ دوران خارد هندارو پشان خوت میں یادی دوطن دغرود نارو پشان خوت میں یادی دوطن دغرود نارو پشان سید سوزگارو پشان رو خلق نا وڑی چسید سوزگارو پشان خوت میں یادی دوطن دغرو دلارو پشان خوت میں یادی دوطن دغرو دلارو پشان ستوري اشنا خاريجي او دلتا اسمان كي دا يوضا ستوري اشنا خاريجي دلتا اسمان كي دا يوضا ستوري اشنا خاريجي لك چوي د چاد دوا سترګو خمارو پشان لکه چوي د چاد دوا سترګو خمارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان پردیو ما خامونو داسیو